د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي برکور بیم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه د ولش پښین په ټول افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. تر خبرونو وروسته په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاري یا ریکا په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د سرګندونو جزئیات خبرو. خبرونه فرشته جلال سی اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید د وګټ راتلونکي ته جوړولو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. په بغلان کې خلک وایي په ډنډ غوري ولسوالۍ کې د جګړې له لارې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حکومت باید د ستونزې د حل لپاره بل لار پیدا کړي. او د روسیې ولسمشر وایي نړیوال باید د تروریزم او افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمې هیوادونه باید د یوې ښې راتلونکي ته جوړولو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي او له فرصتونو استفاده وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو په کانفرنس یا ریکا کې خبرې کولې. افغان او وی ویل چې د افغانستان حکومت د هغو سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره کار ته ژمن دی چې ګټه یې د ټولې سیمې لپاره ورسیږي. نن په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمې اقتصادي همکاریو د کانفرنس شپږم دور دی. د دغه کانفرنس لپاره د سیمې د هیوادونو استازي او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي کابل ته تللي دي. نن د پاکستان د امنیتي چارو او بهرنیو اړیکو لپاره د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز هم کابل ته ورسید او په دې کانفرنس کې ګډون وکړ. وروسته به په دې اړه په خبرونه کې نور جزئیات درته وړاندې شي. په بغلان کې خلک وایي په ډنډ غوري ولسوالۍ کې د جګړې لارې هیڅ ډول پرمختګ نه دی سوی. نو حکومت باید د سیمې د امنیت لپاره بللار پیدا کړی. په ډنډ غوري کې خلک وایي د جګړې لامل سلګونو کورنۍ بي ځای شوی، کلی تخریب شوی او خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسیدلي. پولیسي جرګه کې د بغلان د خلکو یو استازي شکریا اساخیل وایي حکومت باید د خلکو مشکل ته پام وکړي.
و جنگ هم چې رقم پېښ وي برن کې از خود شهر پلخمري
دا وایي جګړه داسې کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د پلخمري له مرکزه پر ډنډ غوري ډزې کوي او هغه سیمې چې طالبان پکې دي کمی وشتل کیږي او متاسفانه د ملکی خلکو پر ځایونو زیاتې حملې کیږي. خود بغلان امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په ډېر احتیاط عمل کوي او وسلوال طالبان د ملکی خلکو په سیمو کې پټیږي. د کونړ په سرکانو مروري او خاص کونړ ولسوالۍ کې قومي مشران وایي په سیند کې د سیلونو لامل زرګونو جریبه زراعتي ځمکه تخریب شوی او حکومت باید د سیند د اوبو د ضایع کېدو مخنیوي وکړي. د دې ولسوالۍ خلکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سیند کې باید کانال یا وستر ویاله تیر شي څو د سیلونو مخنیوي وسی او د خلکو زراعتي ځمکې هم خړوب شي.
کدا پروژه پولیس شي نو زمونږ اطمینان وکړي چې مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک دانی بوس او هغه زراعتي مواد چې د ځمکو نه تولیدیږي ان شاء الله د دې اسانتۍ ورکړو ټول مشرقي ته به موږ دانی ورکړو.
دا د سرکانو یو قومي مشر وو د کونړوالي له خلکو سره ژمنه کړې چې مرسته به وکړي. او د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې د وسلوال طالبانو پر ضد روان عملیات پای ته رسیدلي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي په عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال ووژل شول او 15 تنه زخمیان دي. په غزنی کې امنیتي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې یو شمېر پاکستانیان هم وژل شوي دي. په قرباغ او ګیرو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملي اردو یو عسكر وژل شوی دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دی ویلي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه شهر کې نن په دوه چاودنو کې 15 تنه ووژل شول. اوله چاودنه د دوشنبه شهر نړیوال هوایي ډګر ته نږدې وسو چې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځنګړو ځواکونو دوه افسران او یو پولیس چې د سړک پر غاړه کار کاوه پکې وژل شو دي. وسوالو کسانو نن یو پولیس چې د هوایي ډګر پر سړک کار کاوه وویشت او زخمی عسكر روختون ته ولېږدول سو. پولیسو د دوشنبه شهر نړیوال هوایي ډګر ته نږدې سیمه محاصره کړې او د دریو حمله کوونکو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې ده. څو ساعته تر دې مخکې د وسلوالو یوې ډلې د دوشنبه شهر په وحدت سیمه کې د پولیسو پر یو پوسټ وسلواله حمله وکړه. پولیس وایي د حمله کوونکو مشري ضیا الدین عبد الله یوف په نوم یو سړی کول چې د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. ولسمشر پوتین ویل چې په دې اړه یې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره هم خبرې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس نن د دغه هیواد په لری ختیځ کې د ولادیواستوک په ښار کې خبرې کولې. د ویل چې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې لپاره د یو نړیوال ائتلاف پر جوړولو یې د ترکیه، سعودي عربستان، اردن او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې کړې دي. په سوریه کې د تاریخي آثارو د ساتنې د یوې ادارې مشر مامون عبدالکریم وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یا داعش د دغه هیواد په پالمیرا ښار کې درې ډیر لرغوني برجور قبرونه ونړول. مامون عبدالکریم نن خبري رسنیو ته ویلي چې په پالمیرا کې سرچینو تایید کړي چې درې برجور قبرونه چې د عیسی مسیح تر زیږیدو څلور څلوېښت او سل کاله مخکې جوړ شوي وو نړول شوي دي. د عبدالکریم په وینا دغه برجور قبرونه ډیر ښکلي او د پالمیرا ښار تر ټولو لرغوني تاریخي نقشه وي. د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش په پالمیرا کې دوه معبدونه هم چې د ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل کړي وو په وروستیو دوونیو کې نړول دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې سره ګوري او د غیر قانوني کډوالو پر ستونزه خبري سره کوي. په دې اړه نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې هم یو بیړنۍ غونډه وشي. رپورټونه وایي چې د هنګری د پلازمینه بوداپست د ریل ګاډي په اړه کې د پولیسو او تقریبا 200 غیر قانوني کډوالو ترمنځ کړکیچ لا هم روان دی. هنګری چارواکو پرون هغو کډوالو ته چې غوښتل یې ویانا ته ولاړسي اول اجازه ورکړه چې ریل ګاډي ته پورته شي، خو ورسته یې هغوی په زور د کډوالو یوې کمته پانا نو ټولو مجبور کړل. روان کاله شتلجه درې نیم لکه کسان چې په منځني ختیځ او افغانستان کې روانو ناکراریو لامل تېشت ته مجبور شوی دي اروپایي هیوادونو ته رسیدلې دي. د جرمني صدر اعظم وایي چې جرمني به له غیر قانوني کډوالو سره چې دغه هیواد ته ورځي د هر هغه مرسته وکړي چې د اخلاقي اصولو پر اساس دوی خپل مسؤلیت کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د کډوالو ستونزه د اروپایي اتحادیه ګډه ستونزه ده او ټول هیوادونه باید دغه ستونزې ته مسؤلانه جواب وایي.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه لښ پښنه وی پټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمې اقتصادي همکاري یا ریکا غونډې ته ولسمشر اشرف غنی وویل او د سیمې د هیوادونو په مشانو یې غږ وکړ چې راځي له فرصتونو استفاده وکړو. د ریکا په غونډه کې د پاکستان پازاز استازي توپ د دغه هیواد د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز برخه اخیسته ده او د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند ازادي راډیو ته هغه غوښتنې په ډاګه کړې چې کابل به له سرتاج عزیز څخه وکړي.
د وسلوالو د ملاتړ څخه لاس اخیستل، د هغوی د مالي منابع وچوالی او د افغانستان سره تر کړو ژمنو باندې عمل دی.
په کونړ کې قومي مشانو ریو کانال د جوړېدو وړاندیز کړی.
په ډېر لږه خرچه باندې د مرور ورسالۍ نه دا واله را تېرېږي هم د کونړې خاصه پورې اویا زره جریبه ځمکه د دې نه خړوبه کېږي.
د افغانستان تر 19 کلنو لږومره کرکټ لوبغاړي د آسیا د غوره لیګ د سیالیو اتلان شول.
د افغانستان کرکټ 19 کلنو ډله به د شنبې پر ورځ سهار 9 بجې د حمد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسېږي.
دا ساجی رادیو په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام هم درو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي ثبت شوی پیغامونه خبرو. اساجی رادیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې اساجی رادیو د اف ام په 3.15 خبري شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د سیمې ټول هیوادونه باید د یو ګډ راتلونکو د جوړولو لپاره لوی بل سره همکاري وکړي او لښته فرصتونو څخه استفاده وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان لپاره د سیمې سو اقتصادي همکاریو یاري کاش په جنبی غونډه ته په دوهم ورځ وویل افغان حکومت د هغو سترو اقتصادي پروژو د عملی کولو لپاره شمن دی چې ګټه د ټولو سیمې لپاره وي. په همدې غونډه کې د افغانستان د یو شمیر گاونډیو هیوادونو استازیو د افغانستان لاري د ترانزیت او د غرض د انرژي په برخه کې د ستر پروژو عملی کول مهم وبلل او ورڅخه املاتړ څرګند کړ. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان او سیمه کې پراخ اقتصادي فرصتونه سته او له دغه فرصتونو څخه باید د یو ګډ راتلونکي د جوړولو لپاره استفاده وسی. ولسمشر غنی نن د ریکاش برجه د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري د شپږم غونډې په دوهم ورځ وویل چې افغان حکومت د سیمه ایزو پانګونې ملاتړ کوي او هدف یې دا دی چې افغانستان د سیمې په کچه په یوه ترانزیټي مرکز بدل سي. د دوی موږ یو نړیوال او سیمه ایز شراکت غواړو. موږ په افغانستان کې د سیمې د پانګونې ملاتړ کوو. د دې کار لپاره ژمنتیا او اراده موجوده ده. زموږ هدف دا دی چې افغانستان د سیمې په کچه په یو ترانزیټي مرکز بدل سي. ولسمشر د خپل خبرو په دوام وویل چې په افغانستان کې د برښنا د تولید ظرفیتونه ډیر زیات دي او دغه هیواد د اوبو پراخې زیرمې لري. د دغه راز د افغانستان د طبیعي زیرمو یادونه وکړه او ویل چې دغه هیواد به په راتلونکي کې د مسو یو ستر تولیدونکی ووسی. په همدغه غونډه کې د تاجکستان د بارنیو او د ترکمنستان د مالی وزیرانو د افغانستان لاري د ځینو اقتصادي پروژو لکه کاسا زر او ټاپی لامل کېدو ملاتړ څرګند کړ. خو دوی د افغانستان امنیت او ثبات د دغه پروژو د عملی کېدو لپاره یو کلیدي مسله یاد کړه. د ایران د کورونی چار وزیر هم د چابهار بندر د سیمې د نشلولو لپاره یو بیساري مهمه ترانزیټي پروژه یاد کړه او وی ویل هیواد په دې هڅه کې دی چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې د افغانستان سره مواصلاتي لارې جوړې کړي. په بهرنۍ او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم ویل چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د پېښور څخه تر جلال آباد پورې د اورګاډي پټلۍ جوړه کړي او د افغانستان لاري منځنۍ آسیا ته لار هوار کړي. د افغانستان لاري د کاسا زر او ټاپي پروژو له عملي کېدو ملاتړ وکړ. پاکستان په بشپړه توګه د دغه څو اړخیزو پروژو څخه ملاتړ کوي او موږ به د دغه پروژو د عملي کېدو لپاره چې سیمه سره نښلوي خپل ونډه ادا کړو. د ریکایا د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري په شپږم غونډه کې د سیمې په کچه پر ترانزیت، سوداګرۍ او انرژي باندې خبرې کیږي. سرژنۍ غونډه د افغانستان له لارې د ورېښمو د لارې د بیا رغولو تر شعار لاندې ترسره شوه چې په کې د شاوخوا اویا هیوادونو او سازمانونو استازو برخه لرله. تمه کیږي د غونډې نتایج او پریکړې نن د ورځې په وروستیو کې د افغان چارواکو لخوا اعلان سي.
د ریکا په غونډه کې د نړۍ د دیشو هیوادونو استازو برخه اخیستې ده. د پاکستان په استازي توپ د سر اعظم نواز شریف جکپوري سلاکار سرتاج عزیز په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د کابل ته تر روانېدو مخکې ازادي راډیو ته تیر ورسول کچیرته کابل تری وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کښینوي نو اسلام آباد به مرسته وکړي. خو د افغان حکومت چارواکي وایي چې پاکستان باید د تروریزم په لمنځه وړلو کې لومړی د افغانستان غوښتنې ومني، د افغانانو باور ترلاسه کړي، له هغه وروسته به افغان حکومت پریکړه کوي چې آیا پاکستان به د سولې په خبرو کې برخه منوي او کنوي. دا خبره د افغان حکومت د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې روښانه کړه. پرون د پاکستان د سر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز دغه خبره کړې وه. نو کېدای شي چې سرتاج عزیز نن په کابل کې د ریکا د غونډې تر څنګ له افغان مشرانو سره خبرې وکړي. ملالی بشیر له جاوید فیصل سره د مرکه په سر کې پوښتلی چې د سرتاج عزیز د وړاندیز په ځواب کې به د افغان حکومت دریځ څه وي.
د افغانستان غوښتنې له پاکستان څخه ډېرې واضحې وې. پاکستان دې د افغانستان د حکومت په شان اقدامات وکړي چې لومړی د دوو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا ایجاد شي. په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل، د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي، تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکز بندول دي او همداراز د هغوی مالي منابع چې په داخل د پاکستان کې د هغو وچول دي. دا هغه اقدامات چې پاکستان یې لومړی باید وکړي تر څو دواړه حکومتونه په راتلونکي کې هم د اعتماد په فضا کې کار وکړی شي. د سولې پروسه کاملا یوه افغاني پروسه ده. د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په کوربتوب به مخته ځي. اما له پاکستان څخه چې په کوم برخه کې موږ غوښتنې لرو، هدفتا د وسلوالو د ملاتړ څخه لاس اخیستل، د هغوی د مالي منابعو وچوالی او د افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
یعنی موږ ستاسو د خبرو څخه دغه معنا واخلو چې ستاسو په وینا پاکستان اوس مهال د باور وړ نه دی د سولې په خبرو کې؟
موږ له پاکستان څخه توکل لرو چې د باور یا د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړي. افغانستان یا د ملي یووالي حکومت په تیرو لسو میاشتو کې په دې اړه ډېر اقدامات وکړل، اما پاکستان اقدامات نه دي کړي. هیله مو دا ده چې پاکستان داسې اقدامات وکړي چې هغه د دوو هیوادونو ترمنځ د باور او اعتماد فضا ایجاد کړي، ځکه چې په داخلي کې افغانستان هم بالاخره مجبور دی، د افغانستان حکومت مجبور دی چې د خلکو د غوښتنې اکثریت غوښتنې ته توجه وکړي، او واقعیت دا دی چې د خلکو غوښتنې اکثریت پر پاکستان بې اعتماده دی.
ایا یو ځل بیا په افغانستان پاکستان ته دغه موقع ورکی یا به باور پر وکړي چې بیا د سولې د خبرو د بهیر باخه کړی کیا؟
د سرپاچا عزیز د خبرو په ارتباط کې هم زم دا وایم چې د افغانستان حکومت د فتن د پاکستان څخه غواړي چې دوی پر خپل شمنو باندې عمل وکړي، داسې فعالیتونه اجرا کړي چې هغه تر پاکستان باندې د افغانستان د اعتماد کولو سبب وګرځي. په دې فعالیتونو کې له تروریزم سره خی مبارزه، افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې څخه د مخالفینو د استفادې مخنیوی دی. تر هغه وروسته بیا د افغانستان حکومت کولای شي یو پر دې کار کوي چې له پاکستان سره څه ډول مخته ولاړ شي، او پاکستان په کومو شرایطو باندې باید بیرته د سولې په پروسه کې را شامل شي. اما تر دې ټول خبرې وړاندې د پاکستان لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد څرګند د افغانستان د توقع سره سم فعالیتونه کول اساسي شرط دی.
د اجرایی رئیس ویان جاوید فیصل وویل که پاکستان د افغانستان وړاندیزونه ومني تر هغه وروسته به افغانستان پر دې غور کوي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پاکستان هم ګډون وکړي که ونه کړي. تر وی خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د سولې په ارتباط د مدني ټولنې د یو شمیر فعالانو لیونه وشت خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مدني ټولنې یو شمیر فعالان وایي افغان حکومت کولی شي چې د نورو هیوادونو د تجربو له مخې په هیواد کې سوله ټینګه کړي. دوی د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د مدني ټولنې او د فلیپین د شپږمې مناظرې په نامه په ویډیو کانفرنس کې پر دغې موضوع بحثونه وکړل. دا مناظره د جنګ او سولې د انسټیټیوټ په ابتکار جوړه شوې وه. د انسټیټیوټ مسؤلانو وویل هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې په کچه دا ډول مناظرې جوړې کړي او خلک له ذهني پلوه د سولې لیوال کړي. له کابله تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان د مدني ټولنې فعالان په دې نظر دي چې د هغه هیوادونو تجربې چې جنگونه تیر کړي او سولې ته رسیدلي کولای شي چې په افغانستان کې د سولې لټینګخ سره مرسته وکړي. دوی وایي د افغانانو په اهتمام د هیوادونو ترمنځ د مناظرو لارې د تجربو شریکول شته کړکې چونه کمولای شي. په همدې مقصد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سولې او جنگ د انسټیټیوټ لخوا د افغانستان او فلیپین د مدني فعالانو ترمنځ یو ویډیویي مناظره جوړه شوې وه. د مدني ټولنې یو فعال عبدالرحمن شهاب د جوړې مناظرې د ګټو په حق له وویل.
به نظر ما بسیار موثر است چون کشور فیلیپین در
دوبل زما په نظر دا ډول مناظره مهمه دي، ځکه چې فیلیپین د افغانستان له وضعیت سره ورته والی لري. کومې ستونزې چې مونږ یې لرو هغه هیواد هم لري. فیلیپین د مدني ټولنې للار وکړای شول چې په هیواد کې سولې ټینګ کړي. مونږ د هغه هیواد د تجربو په اساس کولای شو چې له خلکو او مخالفینو سره مناظره جوړې او ذهنونه سولې ته آماده کړو. مدني ټولنه په دې برخه کې ښه رول لرلی شي.
جامع مدني میتنه رول فعال داشته باشه.
د افغانستان مدني فعالانو تاکید وکړ چې حکومت دې د مدني ټولنو په مشوره د سولې راوستلو ته جامع پروګرامونه ترتیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي د سولې ټینګښت په لومړیتوبونو کې دی. ویل کیږي له مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو د افغان حکومت د هڅو نښه ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مسؤلینو وویل هڅه کوي چې په افغانستان او سیمه کې ورته مناظرې جوړې او خلک او مخالفین د سولې راوستلو ته چمتو کړي. د دې انسټیټیوټ مسؤل نور رحمان رحماني ازادي رادیو ته وویل چې هیله لري افغان حکومت د سولې پالیسي د هیواد له خلکو سره شریک کړي.
مناظره که ما داشتیم یا دیگه فعالیتی که ما داریم این میتونه یک
دوبل کوم مناظره و فعالیتونه که مونږ درلودل کولی شي د خلکو غږ تر حکومت ورسوي. حکومت هم د سولې هڅه کوي، خو مونږ غواړو هغه ستونزې چې د دې لارې خنډ کیږي په ګوته کړو او حکومت خپل پالیسۍ د خلکو د غوښتنو سره سمې عیار کړي،
مطابق به خواسته مردم عیار بکنن.
کارپوهان وای پکار ده چې حکومت د سولې په لار کې یو واحد سیاست او واحد پالیسی غوره او عملی کړي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دې د وسنوي ستونزو ریښې معلومې او د ورکولو هڅې دې تیزې کړي.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالي اوسیدونکو وایي ځمکه د سین په غاړه پرتې دي خو اوبه نه لري. دوی وایي که چیرته ځمکو ته د اوبو ویاله جوړ شي نو له یوې خوا به للمي ځمکې خړوب شي او له بل لور به ورسره سیمه ښکلې او زرغونه شي. په دې اړه نور راپور له روهله انوري څخه.
د سرکانو ولسوالي اوسیدونکو وایي ولسوالي د کونړ لوی سین په غاړه پرته ده چې کله په سین کې اوبه زیاتې شي نو د نورو ولسوالیو په څیرې کرهڼیزې ځمکې، باغونه او کورونه او سربندونه وړي. د یادې ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا وایي
زمونږ یو ټوټه ځمکې چې زراعتي ځمکه لرو هغه د سین په غاړه لرو او ټول سین تخریب کړی ده. زیاتې ځمکې مې زیمونه راجو کړل، پښولینه وښولو او ځینې سین ویوړلې کې د دې سرکانو نه شروع او د پښت بارابات پورې زیات ځمکې زموږ د زمیدارو پښولینه د منځه تړلې ده. د فقر او غریبۍ سره مخامخ یو، موږ سړي پوره همکاري وش.
هغه وای د سرکانو مروري او خاص کونړ ولسوالۍ د سین یو لور ته مخیت لري چې په زرګونه جریبه ځمکې د اوبو د نشټوالي په وجه شاړه پرته ده او همیشه پرې سپیره بادونه لګیږي. خان پاچا وای که چیرته په درې واړو ولسوالیو کې یو کانال تیر شي نو دوی کولی شي چې د وسنیو شاړو ځمکو څخه ډیر حاصلات ترلاسه کړي.
زراعتي ځمکه کمه لري، وچه ځمکه زیاته لري، په ډیر لږه خرچه باندې د مرور ورسوالۍ نه دا واله راتیریږي هم د کونړې خاصه پورې او یا زره جریبه ځمکه د دې نه خړوبه کیږي په ډیر اسانۍ او په لږ مصارفو سره. که دا پروژه پلي شي نو زموږ اطمینان وکړي ټول مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک دانې، بوس او هغه زراعتي مواد چې د ځمکو نه تولیدیږي انشاءالله د دې اسانتۍ ورکړو او ټول مشرقي ته به موږ دانې ورکړو. زراعت د یو هېواد د ملا د تیر حیثیت لري، نو د هغه چې زراعت پیاوړی وي نو هغه هېواد پیاوړی وي.
د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي هڅه کوي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره له مرکزي دولت او مرستندوی ټولنو مرسته وغواړي.
او دا د ځان دپاره افتخار بولم چې صادقانه د هر وزارت د هر مرستندوی ټولنې دروازه وټکوم د غولاس د شیرازۍ خوشحالۍ او پرمختګ دپاره هر څه مې چې توانه پوره شي شپه ورځ هڅې وکړم که د پروژو راوړل دي که تطبیقول دي.
خلک وایي د ولسمشر کرزي د حکومت په لومړیو کلونو کې له مروري څخه تر خاص کونړ د یو کانال د جوړولو لپاره سروې شوې وه او بودیجه هم ورته ځانګړې شوې وه، خو د یو شمیر قومي مشرانو د مخالفت په وجه هغه پروژه له کونړ څخه بل ولایت ته انتقال شوه او د څو تنو شخصي ګټو او ځان غوښتنې له امله په زرګونه کونړیان ترې بې برخې پاتې شو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز ولایت استیناف محکمې چارواکي او کارکوونکي وایي که چیرته دولت د دوی امنیت په کاري ساحه کې د لارې په اوږدو او په کور کې ټینګ نه کړي نو دوی به د محکمې دروازه وتړي او په خپلو کورونو کې به کښېني. په دې اړه اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندز د استیناف محکمې کارکوونکي وایي که زموږ امنیت ته پاملرنه ونه شي د محکمې دروازه تړو. په کندز ولایت کې د استیناف محکمې کارکوونکي او چارواکي د دې ولایت د استیناف محکمې په انګړ کې په یو اعتراضي غونډه کې سره راټول شوي وو. رسنیو ته وویل چې دوی له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د کندز د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن مولوي فضل الرحمن فضلي د دغو مترزو قاضیانو په استازیتوب رسنیو ته وویل کله چې یو قاضي د خپل د سر او د کورنۍ د خوندیتوب احساس و نکړي نو نشي کولای چې په کاره توګه د مجرمینو او قاتلانو دوسیې تعقیب او وڅېړي.
په لسګونو د مسلحانه غلاوې سرقتونه، په لسګونه د اختطاف دوسیې عملا زموږ په میزو کې او په محاکمو کې او دغه قاضي صاحبانو تحت بررسی و تحت نظر لاندې قرار لري. دغه خلک چې تهدیدونه کوي، اختطافونه کوي، دوی پوهیږي چې زموږ د دغه ډلو زموږ د دغه افرادو اغه سرنوشت تاکل د دغه قاضیانو پلاس کده، زکه دغه تهدیدونه او دغه ضربات چې دي اکثرا قوی قضایی ته په کندوز کې متوجه ده.
فضلی زیاته کړه په دې ورستو کې د کندوز امنیت ډیر نازک شوی دی چې لکبل قاضیانو ته امنیتي ګواښونه ډیر شوی دي او هر ورځ د استیناف محکمې قاضیان د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا، زورواکو لخوا او د وسلوالو مخالفانو لخوا په مرګ ګواښل کیږي. د محکمې رئیس ګواښ وکړ که چیرې سیمه مرکز حکومت او مرکزی حکومت د قاضیانو د امنیت په اړه جدي اقدام ونه کړي، نو دوی به د استیناح محکمې دروازه بنده کړي او له کار کولو څخه به لاس واخلي.
زمونږ امنیت سل په سلو کې تأمین نه وي، څه په کورو کې، څه په مسیر د لاره کې، څه په کاري دفترونو کې. موږ د تشویش او د ویرې او په داسې حالت کې عدالت تأمینولی نشو، مجبور یو چې احتجاجاً خپل د محاکم دروازې وتړو او خپلو کورو کې کینو.
نوموړي وویل چې له یو کال راهیسې درې تنه قاضیان په دې ولایت کې د تروریستانو لخوا وژل شوي دي او یو تن قاضي د ماین په چاودنه کې خپلې دوه پښې او یو سترګې له لاسه ورکړې. همدارنګه دوه ورځې وړاندې د یو قاضي 15 کلن زوی تښتول شوی دی. په عین وخت کې د کندز د استیناح محکمې یو تن کارکوونکی داسې وویل:
واقعا امنیت یو مهمه نگرانی ده. کله چې ابراهیم علیه السلام مکې ته ځي، اول دعا د امنیت کوي چې الله مجل حاضر بلد امنه. نو کله چې امنیت نه وي، مشکله ده هلته کار کول. موږ ټول اطفال لرو، په دفتر کې موږ امنیت نه وي. موږ کله په دفتر کې کار کوو او موږ له کور نه نگرانه اوسو چې موږ مکتب ته ځي اطفال، نو دا یو غټ مشکل او ستونزه ده. نو محترمه مسؤولین امنیتونه دا تقاضا کوي چې په دې اړه دوی توجه وکړي.
بلې خواته د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې قاضیان کولی شي په ډاډه زړه په خپلو دفترونو کې کار وکړي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو هغه ګواښونه چې قاضیانو ته متوجه دي شنډې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شپې پیغامونه خبرو. البته بخښنه غواړو د اس ام اس لخبري دوزه کې تخنیکی سونځ لرو. د افغانستان د کرکټ نو لسکلن ټیم د وو وکټو په توپیر 13 ورځ د ماليزیا ټیم ته ماتې ورکړه. د ماليزیا ټیم د لسو لوبغاړو په سوسیدو د افغانستان ټیم ته 105 هدف وټاکه چې د افغانستان د کرکټ ټیم وکړای شول. د درو لوبغاړو په سوسیدو سره په 22 اوور کې ټاکل شوی هدف ته ځان ورسوي او د آسیا د غوره لیگ د لوبو اتل شي. په دې اړه زموږ همکار سباون کاکړ د افغانستان تر 19 کلنو د لشومره کرکټ ټیم د لوبغاړو د بریا په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو له مشر فرید هوتک سره مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د 19 کلن ټیم د بریا پوښتنه ترې کړې.
د افغانستان کرکټ ملګرو مبالي د اتلولۍ مبارکي خپل ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. د افغانستان مبالي د آسیا په پریمیر لیګ سیالیو کې ګډون کړی و چې دغه سیالیو کې شپږ هیوادونو برخه درلوده. زه باید تاسو ته ووایم چې افغانستان په لومړۍ لوبه کې کوېټ ته ماتې ورکړه او پاتې نورو لوبو شوې هغه له نیپال، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او ورسره څنګ کې د کوربه لوبډلې ماليزیا څخه خپلې لوبې په ستر توپیر سره وګټلې او ویښه کولای چې د دغه سیالیو جام پورته کړي. زبرتاسته و ماچ افغانستان چې خپل روسي لوبه له ماليزیا سره تر سره کړله. ماليزیا ورته په ټاکلو 500 ورونو کې ټول لاس لوبغاړو په سوي دو سره یو سلو 5 منډه جوړ کړې چې په جواب کې افغان لوبغاړو ورکل شوی هدف تدری لوبغاړو په سوي دو سره پوره کړ په 20 اور کې او بیر اخره د سیالي په ګټلو سره جام هم پورته کړ. افغانستان ریزلو به چې تر سره کړې 5 وړې وګټلې او د پانتون لمخې تر ټولو زیات پانتون تر لاسه کړ د سیالي په لړ.
شغله یو تک سب د دوغ لوبو هدف سو
بیرخ د سیالي چې دی په مرزیا کې چې په لاره چول شوی دی د دوغ سیالي څخه درې لوبډلې په دې بلل کې دي چې آسیي جام ته لار پیدا کړي. یې شکه چې افغانستان الحمدلله مخکې د سیالیو کې زیات درلوده نو مخه دا غوا
وړم د روسي پښتون په لړ کې یو پښتم چې د افغانستان د نورسکلونو لوبغاړو ټیم څه وخت افغانستان ته راځي.
د افغانستان کرکټ نورسکم لوبډله به د راتلونکي شنبه پر ورځ سهار 9 بجې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې وی. البته د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې د مشر فرید هوتک څرګندونې مو واوریدې چې د افغانستان تر 19 کلنو د لښ عمر کرکټ لوبغاړو د بریا په اړه خبري کولې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو ټیم 13 ورځ د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د آسیا د غوره لیگ د سیالیو قهرمان شو او لدی سره د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لښو عمر ټیم وتوانید چې د آسیا په سیالیو کې ګډون وکړي. البته د حق د ټیم مخکې هم تر لاسه کړی وو، خو دا ځل په دغو مسابقو کې چې په کوالالمپور کې روان وي د افغانستان ټیم 15 سره لوبي په ډیر ستر توپیر باندې وګټلې. یو ټیم ته په لاسو وکټو ماتې ورکړه، بل ته په لاسو وکټو ماتې ورکړه، بل ته په اتو وکټو ماتې ورکړه، بل ته هم په اتو وکټو ماتې ورکړه. په وروستي لوبه کې چې له مالیزیا سره 13 ورځو په وو وکټو باندې د مالیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. له همدې سره دوی به جواب ډیر شته کې شوې لړ خبرونه له فرشته جلال زیڅخه.
افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د افغانستان او د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو د سازمان په غونډه کې وینا وکړه. د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان اقتصادي ثبات او د افغانستان د اقتصاد وده د سیمې د امنیت په ګټه وبلله. په دغه کانفرنس کې د سیمې او د نړیوالو سازمانونو د استادو ګډون کړی دی. د ازادي رادیو خبريال کونړ په خپل رپورت کې وایي چې د کونړ د سیند په غاړه باندې پرتی ولسوالۍ د افغانستان له حکومت غواړي چې د دوی پرځمکو د کونړ د سیند لامره د سیلونو مخنیوي وکړي. خلکو غوښتنه کړې ده چې حکومت باید په کونړ سیند باندې یو لوی ویاله یا کانال جوړ کړي. په غزنی کې په قرباغ او ګیرول سوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوتي عملیات پایته ورسیدل. په غزنی کې امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژل شوی او 15 تنه زخمیان دي. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه شهر کې په چاودنو کې 15 تنه وژل شوی دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر او د منځنی ختیځ د یو شمیر هیوادونو له جمهور رئیسانو سره په نړۍ کې د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړولو خبرې کړې دي. او د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په اروپا کې د کډوالو لامل د رامنځته شوی بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره نن غونډه لري.
نایا په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره د سام د غونډې لګډونوالو غواړي چې په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي په پښپړ ډول تضمین کړي. ټاکل شوې ده چې د سام غونډه سبا په کابل کې پرانستل شي او دغه دوه رسنۍ غونډه به د دې لپاره ده چې له افغانستان سره د مرستو پر بهیر خبري وکړي چې آیا له افغانستان سره مرستې وشي او کوون شي. دا د ټوکیو او د لندن د غونډو په دوام باندې غونډه ده. د نای د ادارې مشر مجیب خلواتګر د پنځشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل په افغانستان کې لټیرو دوه کلونو رئیس د اقتصادي او جنونو نور ستونزو لامل لسکونه رسنۍ تړل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي چې حکومت د هیواد ملي ګټو ته په پام سره د مطبوعاتو او بیان ازادي تشمن دی. په دې اړه نور معلومات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ټوکیو او لندن د غونډې په دوام د دوه اړخیزه جواب ورکونې نړیواله غونډې په درشل کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې لمرستکونکو هیوادونو او افغان حکومت څخه غواړي چې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ادارې مشر موجب خلوتګر د پنځشنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په لومړي قدم کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د افغان حکومت کاری څرنګوالی وڅېړي.
دفتر نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان
نای یا په افغانستان کې د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره د غونډې لګډونوالو غواړي چې په لومړي قدم کې د رسنیو د پراختیا او ملاتړ په برخه کې د افغان حکومت د کاری څرنګوالی ټي ام ای اف په چوکاټ کې وایي زوی اول بل خو هغه ژمن چې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د دفاع په برخه کې شوی یو ځل بیا تازه او تایید کړي
قرار دهند.
کابل به دراتونکې شنبه پورز د ټوکیو او لندن په غونډو کې د شوی دوه اړخیزو ژمنو د ارزونې چوکاټ د نړیوالو ورځنی غونډې کوربوي. د افغانستان د مالی وزارت وای د لوړ پوډیو چارواکو په دیناسته کې چې د سامپنوم هم یادېږي لا افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبري وشي. افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د مرستو په بدل کې له نورو ژمنو سربیره په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو د بشپړې ازادۍ تضمین ورکړی وو. په ورته وخت کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مشر وایي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې 15 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او یو شمېر نورې هم د تړل کېدو په حال کې دي. د نه چارواکي ټینګار کوي که نړیواله ټولنه او افغان حکومت په دې برخه کې لازمې مرستې ونه کړي نو امکان شته چې زیاتې رسنۍ له سقوط سره مخ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د تضمین ډاډ ورکوي. عبدالباری جهانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له رسنیو وغوښتل چې په خپلو خپرونو کې باید د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي.
داسې نه وي چې نور ملي ګټې په خطر کې واچي، د ملي حاکمیت په برخه کې د خپل اساسیت سره سازمانداریز دي، د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې تر هغه ځایه پورې چې زما بندګي وس کېږي زه د مطبوعاتو ازادي تضمینوم.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 1400 چاپي رسنۍ، 150 راډیوګانې او 80 ټلویزیونونه په هیواد کې فعالیت کوي. ډیر ځلې پر یو شمېر رسنیو د پردیو د لاسپوڅو او پردیو ګټو ته د خدمت کولو تور لګول کیږي. خوشته داسې آزاد رسنۍ او خبریالان چې د بیان پر ازادۍ او آزادو مطبوعاتو باور لري. د چارو کار په هنټینګار کوي چې حکومت د قانون له مخې مکلف دی چې خبریالانو ته په خپل وخت کره معلومات ورکړي، څو ولست حکومت له کړنو څخه په خپل وخت خبر سي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د پناه غوښتونکو او غیر قانوني کډوالو د مسلې د څېړلو لپاره غونډه کوي. په همدې حال کې د هنګري سر ریاسم وایي د پناه غوښتونکو ستونزه د اروپای ټولنې نه بلکې یوازې د جرمني مشکل دی. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو آژانسونو په استناد راپور لري.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په داسې وخت کې د پناه غوښتونکو پر مسأله خبرې کوي چې د هنګري په مرکز بوداپست کې پولیسو د دوهمې ورځې لپاره د هغو سلګونو پناه غوښتونکو مخه ونیوله چې غواړي جرمني ته لاړ شي. په همدې حال کې د هنګري صدر اعظم وایي د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو مسأله یوازې په جرمني پورې اړه لري. ویکتور اوربن نن د هنګري پارلمان ته وویل هیڅ یو پناه غوښتونکی نه غواړي چې په هنګري کې پاتې شي. دا نوموړي په خبره د دوی مسؤلیت یوازې د پناه غوښتونکو راجستر کول دي. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د پناه غوښتونکو مشکل د ټولو اروپایي ټولنې ستونزه ده او د هغې په وینا جرمني د پناه غوښتونکو په مسأله کې خپل اړین اخلاقي رول ترسره کوي. په همدې حال کې د هنګري په مرکز بوداپست کې سلګونو پناه غوښتونکو چې غواړي جرمني ته لاړ شي د ریل مرکزي سټېشن مخته خپلو مظاهرو ته نن هم دوام ورکړ. د پولند د بهرنیو چارو وزیر بیا پر اروپایي ټولنې غږ کړی دی چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي پر لارو چارو تمرکز وکړي. هغه ویل اروپایي ټولنه باید یوازې پر دې اکتفا ونه کړي چې څرنګه او په څومره اندازه پناه غوښتونکي د دې اتحادیې پر غړو هیوادونو وشي. په یو بل تحول کې نن د هغه 3 کلن کورد پناه غوښتونکي ماشوم جنازه د سوریې کوبانی ښار ته ولېږدول شوه چې څو ورځې وړاندې د ترکیې په سواحلو کې مړ موندل شوی و. الان کوردی چې کورنۍ غوښتل په وی وړې کشتۍ کې یونان ته ورسیږي د سمندر د توپانی څپو ښکار شو او د ترکیې په سواحلو کې د دې 3 کلن ماشوم د مړي ویډیوګانو او تصویرونو په نړیواله سطحه خلک خوشی نکړل. د ترکیې چارواکو ویلي 4 تنه د سمندر لاره د هغو 12 پناه غوښتونکو د قاچاقولو په تور نیولې دي چې د کشتۍ د ډوبېدو په پیخه کې مړ شوي دي. د ترکیې مقامات وی 3 کلن الان کوردی هم په دې 12 کسانو کې شامل و.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د غیر قانوني کډوالو پر مسلې خبري کوي. تر غونډې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي و چې داسې وړاندیزونه شوي دي چې دغه کډوال دې د اروپا په مختلفو هیوادونو باندې تقسیم شي، خو ځینې اروپایي هیوادونه له دې سره سخت مخالفت کوي او دوی غواړي سي پر هغو لارو چارو دې خبري وشي چې څرنګه دغه کډوالو مخه ونیول شي چې اروپا ته رانشي. نن د 4 تر 5 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو او په دې پروګرام کې د زابل په ولایت خبرې کوو. د زابل والي د ازادي راډیو میلمه دی، همدارس د دې ولایت د ولایتي شورا منشي دغه خبرونه کې زموږ میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې پر خبرونه کې برخه واخلي او د زابل د ستونزو او هلته د پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره خپل نظر شریک کړي. همدارس که د زابل چارواکو ته کوم پیشنهادونه او نظریات لري چې څنګه په زابل کې ستونزې هوارې شي، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې د ازادي راډیو لارې په مستقیم ډول والی او د ولایتي شورا له منشي سره خبرې وکړي. اوس هم ازادي او اوریدونکو نیس پروګرام پر دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه فریبا ظاهر راغونډ کړي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا تاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلوي چې د پوهنې او معرفت په برخه کې خپل ستونزې، شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي. د خبرونه تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مونږ سندوم راځي تاسو پیغامونو په پګړو وورو.
زره دندو مسواری د برګان کي سره د سره پټماس کې ما وروره کلمه مشکل دا غوډي دلته امنیتوم څه منګره دغه مکتبونه ونسته د کتابونه ونسته منګره دغه مال ستن خام کړی منګر سبق نه وای معلومات نه راځي وروره من مشکل دا غري چې په ارسته کې او د مور برګان کني دي برابر تقریبا راځي درې ساو دوا ساو د شپه په کې کې یو څه سبق نه وای تنخابي خوري او ما مشکل دا غوډه وروره چې دا معلومات هیڅ کې دا معلومات سره څنګه وروره کا دا غوډه ما مشکل دی وصله.
عبدالسلام د پکتیکا ولایت نه خبر کوم. دی خوشامن ولسوالی د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالی زه په تماس کې ما د ما دا پیغام د وروره د غدیماری په برخه کې دا د موږ علاقه ته چې دا کوم مکتبونه دي دي خوشامن ولسوالی او دله ولسوالی چې دي مکتبونه فالسی دي. یت مکتب نسته، نه یو کتاب شته، نه یو علاقه شته، نه یو ماجت شته، نه یو شی شته. د مکتبو په سر روان دي دغه مشیان چې موږ د علاقه دي معنا کو وکیلان صاحبان دي، کار انسان صاحبان دي، کول سوالان صاحبان دي، طالبان یې د سر راباس چې د خپل تجارت سره جلا کوي چې هر کال فنکا او رفیع راوځي هغه نیمه دا ول سوالان په جیب کې واچي، نیمه وکیلان په جیب کې واچي، نیمه پیسې طالبان ته ورکړي هغه په جیب کې واچي. نه کتاب شته، نم یو لک تر اوسه سبق ویلې، د نه یو خط ویلې، د نه کتابونه سره غلي دي په ور کم کتابونه په ګدامو کې پراته دي. دا یو کتاب په ټول ول سوالي کې نه په ماجت کې سره نه په یو دي کې سره یو ځای خو مګا نه کتابول کال باندې لا لګ لګ یو د شی یو مکتب به شي دی واغه بم په شمه یو شی نسته. نو وروره دې ما دغه پیغام د چې د حکومت په پښتنه و کې چېرانه دی و کې دغه ول سوالي چې دا مکتبونه ستا کنه ستا چې پیسې وروالي دا غي دا خائنان خوري. والسلام.
زالم خان زابل ولایت ساجل سوال خبره کوم. موږ معلومات ونه ستیږي چې تنخواه ونه داخلي معلومات دې در بدر دي او درسو ته لاسم زنه ول شاګردان هم ناراضي. نو د فایس کوم چې دا ټول مسئول څلور خبر سره د معلومانو څنګه تر رسیدګي وکړو. سلام.
السلام علیکم. زاد غفور د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ خبر کوم. موږ د معروف ولسوالۍ کې یو مکتب هم نه دی فعال. زموږ د تصویر د هیلې د چې معروف ته یو سم هر تر واسي. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا د دې راډیو کارکونکو سره د هیلې ورجو لرم چې ما پیغام موږ د افغانستان ولولپور مشرانو ته ورسوي. دغه څنګه دا اله ده چې خپل اداري فساد کې ډیر بیره وکي، چې خپل اداري فساد ورکی، اداري فساد مرادي خواته خپل پولیس باندې پام وکي، خپل ورس ته فکر وکي. ولس مو په یونه کې لمبي دي، ولس مو در په در دي، ټوک ټوک دي، زهیر دي. دا په کله ته ستزړه شي کې کله به سي مرهباني ده دغه وغړی چې موږ پر لاس وایي چې موږ ستاسو سره همکاري کوو. چې ولس خوشاله نه کی، ولس سره کومه کول کی، ولس سره همکاري ونه کی، د ولس سره لاس ونه نه شي شي د ولس وزګي ساته فکر ونه کې هیڅ وخت د دولت نه جوړیږي نه جوړېدای شي نه د حکومت کوي شي نه د حکومت د ولس وکي خپل اداري فساد ورکی په ځان اصلاح کې ولس نه ځان خوشاله کې ولس د ځان کې د حکومت کوي شي هم ملک جوړوي شي د خپل ټوک ټوک ملک مبا لا زیروي د خپل ولس مبا زیروي د خپل کندیان او مشفعنو مبیرو فکر وکي نو نسای څخه ډیره ډیره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دوستان زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوي. د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هره ورځ موږ د دې شاهدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټره تیل پروشانو ته ولاړ وي او تیل روباندې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا بېرته خرڅېږي د څو روپو په مقابل کې. هیله کېږي چې لوړو مقاماتو ته دا غورسويست او د دې شانو مخاوني ولسي یوازې په دې ولسوالۍ کې نه تاسو ټول ولسوالۍ کې باید د مخاوني ولسي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. خدای دې چې زما د پیغام نشر کړي. زما د اشرف غنی صاحب څخه دا ورستم د دغه کوم تاریخوالي چې نن په افغانستان کې وجود لري د دې غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې په خپل ولایت کې په دندو ګمارل شوی دی. دا دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نزاوی د خلکو سره فعالیت د دولت په وایسته باندې د دولت په وجه باندې د هغو سره شخصي نزاوی فعالي هغه په یو بل نامه باندې تورنی د هغو کسانانو سره شخصي نزاوی فعالي چې هغه په دولت کې وایسته نه لري په دولت کې قدرت نه لري. بیا کوم خلک دي مظلومان او غریبان خلک دي ځمکه هم د هغو خلکو د لاندې کېږي زور او ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي بې معنی بې پښتني بې درویژنې. نو د اشرف غنی صاحب څخه مې غوښتنه ده د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت د هر ولایت ته دي په نورو ولایاتو کې په دندو باندې وګماري او هر ولایت کې د نورو ولایاتو راوصل شي نو به دغه قومي او شخصي نزاعي ورک شي او کچیر داسې عمل نورم جریان پیدا کړي هغه بې قومه او بې وایسته خلک او چې په حکومت کې رتبه نه لري نو هغه مجبور کیږي چې هغه د دولت مخالفینو سره ځای شي. نور مو وخت نه سم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خرمرجت خبر کوم. ګر لسکاله کیش د رئیس عمومیه د تکشنول د خانغه په نامه د رئیسه تابعاری ده چې ورور ور مرجا اگر د وچه کړیو څکو بنسته تاسو راځي د کشنی از د شنغزا کوشتن بلکره پر مخه وشه څکو بنسته هر ورځ په پیوه نامو په بل نامو وو چې برخره پیګا چې پر وبو تجارت شروع کړی دي د کانال پر وبو باندې د بوغرا پروبو د هلمند پروبو تجارت شروع دی ورور د دې دولت همش بازار د دولت بیل فساد بیل رشوت بل ولار نه لري د ګریس راونه چې په یو کې وشترین نه سن کول ستنه شي سار پر پر سره سرور خلګي خپل ته وار نه رسي ورور زو ته و څنګه چې په غنی چې دول فساد ورو کوم دا شم تر تر کلځ در باندې فورش په غوړول ورور د ما خبر ورسه وسلام.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو ته د غشتنه د چلته په اورډر کې په ویش کې د مالیه والا راغلی چې څلور تنځه مانیمان دي که ما د غوالا چې د مالیه شټولې د وسته او شپږته او دکانه په د مونډې کې دي دا ته اره وته دی وای چې درې درې زره افغانۍ غواړم او موږ ورته وای چې موږ وړو افغانستان بانک ته وای موږ ته دې راکوي دا دا وزې خپل کوروت ویلی او که افغانستان په دغه کېږي دا د فار د مالیه وزیر د فار دا غشتنه لرم چې دا ته کوسی دا د وته وسی زه درې زره افغانۍ پر ارث کوم باندې غالي په ومنډي کې دا ورته وځ کنه مبارتي حساب سره و نو تر چې موږ وړو افغانستان بانک ته ویا مشترک وي ډیر مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم. افغانان او افغانستان هغه مخته کولای شي موږ د خپلو تولیداتو څخه ګټه واخلو او د خپل هیواد تولیدات نور استعمال کړو نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان څخه مخته کولای شي. سوچ چې هر ملک چې خپل هیواد تولیدات څخه خپل ولس ګټه اخلي هغه رانیسي هغه ملک پرمخ تللی وي. نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپلو تولیداتو څخه استفاده وکړو
موږ به راتلونکي پرمختللې هېواد وي افغانستان، او چې نه وکړو د خپل تولیداتو څخه د بهرني هېوادو سره وړو نو موږ به وروسته پاتې هېواد یو. دا دې وکړي چې ټول افغانستان د خپل هېواد د تولیداتو څخه چې کوم څه جوړېږي د هغه څخه استفاده وکړي، چې خلک پر کار شي، نوې کارخانې جوړې شي، او پرمختللې افغانستان ولرو. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم. سره سلام یم دا پیغام د زو شمامت استاد ایرات ولایت ته خبرې کوم. موږ د لارې د امنیتي چې ګیر په آزادې په لارې مغلقه ته کوي، او طالب په نامه مخته کوي، د پولیس په جامه کې مخته کوي، د ملي اردو په جامه کې مخته کوي. موږ ډېر په آزادې ډېر تکلیف یو، موږ د حکومت اچارو کو چې دا هیله ده زه د لارې د امنیت ټول نصیب دي، او وړاندې چرانګان کته کوي. بیا ډېر سخت ظلمونه ورسره کوي، بیا وروسته کورو ته زنګ وایي چې تر پنځه لکه افغانۍ رالېږي، سړی بنده خوښۍ کوي که نه نو سړی وژنو. نور موږ چې ډېر په تنګ یو، ډېر په تکلیف یو، موږ غمه باید حکومت وخوري او چې نه خوري نه چې موږ د شرګان څه وکړو. د لسو زرو په مسلمانانو د پنځه لکه افغانۍ اخلي، بیا ورې دوره ظلمونه ورسره کوي، کتاب وکیا چې پسو کیا چې نور راته بېخي لا خپل ژوند په تنګ وي. وسلام
السلام علیکم. زه مالک شهر زن پر عنایت د پګارو دولس والی مطابق اجازه د کلی شزن کړ ورا کدا یو کشنا ضرورت مل مقامات سره د کشنا ورسو زموږ پښتون هر کی بابا بر وا سو د مواجه پښیلې دې سمونه پښیلې دې ټول چې تاسو اوسې دې شهر کو دې تاسو چې نه سو پر اخترا جدا دوه یم چې د نومري زم په لیاز سره مقامات ته وځي د خیانه مخور دې چې په نور باندې سامانه پاس وڅو په نو خاطر لاس والسلام.
مسلم یار خبرې کوم د ننګرهار نه. زما د چارواکو نه دا خواست دی چې دوی دا پوسټې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅوي او چې غریب خلک دی هغه په اردو کې دي، په ملي پولیسو کې دي، په سرحدیانو کې دي، هغه غریبان په کې مړي بیا دی یو لک روپۍ ورکړي یا پنځوس زره والا مړی هم څوک نه راکوي. غریبانان په دښته کې پراته دي. زما د دې نه هیله ده که چېرته تاسو نشئ ساتلی، همدغه پارچوانان محب وطن خلک دي، هماغه ته راشي دوستم وګوره چې ټوله علاقه خپله پاکه کړه. په دې نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپل علاقو ته پاتې یو له دې وطن حفاظت وکړي. السلام.
السلام علیکم. زه غواړم چې هلمند کې کراوي راشي. د دغه هلمند خلک موږ غواړو که امنیت یې ملي رئیس شي، که والد صاحب یې، که قومندان صاحب یې، داسې نه دي چې دې کارونه نه کوي. دلته راشي هلمند په مسلق نه ولد دي، د بل زامن دي، زنګیر دي. په مساکلا کې تقریبا شوساویا کسه کېږي، په شهادت رسېدلي، په نوزاد کې که دسوان چې دوه سوه په شهادت رسېدلي، هم پولیس رسېدلي، د هغې بلې خوا خو مسجرت نه معلومېږي. موږ غواړو چې که کراري راولي په هلمند کې زاړه خلک دي، ځای پر ځای کړي. موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو راشي رئیس جمهور صاحب څخه، د اشرف غني صاحب څخه، د ډاکټر عبدالله څخه. السلام علیکم. بله السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه همدالله د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ نه ستاسو ته پیغام پرېږدم. موږ د ناوید په ولسوالۍ کې دغه طالبانو هېڅ شتون نشته او ښه امنیت دی، او موږ د حکومت څخه دا هیله کول ته ښه پروژې راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام.
سلامونه نیکې هیله او احترامات. صدیق الله نه زابل څخه. زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دی چې په زابل کې د بیکاری وجه زیاته ده، او ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي.
زه د یسودو د اډی د کلی نه خبر کوم. مونږه کلی کې برق راځي، او زمونږ د کلی مشرانو د ریجر په اخلي نه پوهیږم چې دا تیشي اخلي دا ډیر زیات دی. وسلام.
زه د غزنی ولایت نه میرویس خان وردګ خبره کوم. ما د کورنۍ درې تنه اطفال چې د لسو کالو عمر لري، د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالۍ، هزارګي محکمه، د هزارګي سرنوالۍ کې په محبس کې دوه کاله کېږي چې په زیرزمینی په زندان کې اچولي دي. د دې سرنوشت نه دی معلوم، د دې حیات یې ور برباد کړو. د غزنی په ولایت کې په پښتنو باندې تجارت شروع دی، د هزارګانو لخوا دلته محکمه هزارګي سرنوالۍ، هزارګي پولیس، هزارګي دي. په په دولت کې ډېر فساد اوس تر رسیدلی دی. موږ شکایت نه اوري. څوک موږ هیله کوو د خبریالانو جرنالستانو نه چې د غزني ولایت په پلانسۍ کې د دوه میاوزې اړوند ته بحث د اطفال دی په زیرزمینۍ کښې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نورې رانه غواړي. موږ هیله کوو د لاینامه له بینالمللي ټولنې چې د دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام.
دوستانو ستاسو نظرونه شکایتونه او ګیلې مو د خپرې کړې. د خپرونه مو همدومره وه. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 اووه سوه اووه ویشت درې څلوېښت یو شپېته او یوه نړیواله شمیره 0024 220 22 11 24 115. ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1340. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
مخبر پڑی د